کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم دوم نیم ساعته سارنه پښتو خبری خپرونه اوریدو ته مو هر کله وي قدر مون اوریدونکو په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په هلمند کې سخته جګړه روانه ده او د امریکا په ځوای چې د لشکرګاه د دفاع لپاره تازه دم عسکر هلته استولې دي د شمالي کوریا د سختو ګواښونو باوجود امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ نظامي تمرینات پیل کړل او ناسا د مریخ د سیارې یو نوی او روښانه تصویر خپور کړی دی
د بشپړ خبرونو له اورېدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لوی لارې ډېرې تخریب او له سره جوړولو ته اړتیا لري د ترکیې ناکامې کودتا د امریکا سره د تاریخي تاوتریخوالي اور تازه کړ د هغو ځوانانو سره چې عمرونه یې د 1315 کلونو تر منځ دي د یوې نوې سروې نه د څخکاري چې هغوی د نړۍ په اړه په محتاطانه ډول خوشبینه دي رپورټونه وروسته اورې اوس تر ته سید سلیمان شاه بشپړ خبرونه وایي
امریکایي قومندانان وایي چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو د وروستۍ او تکتیکي کامیابۍ نه وروسته سل امریکایي عسکر په هغه ولایت کې ځای په ځای کړی دي دا وخت د هلمند د ولایت په څو ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځ وایان جنرال چارلس کلیولند د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته په کابل کې ویل چې طالبانو په هلمند کې د هغه په وینا تکتیکي پرمختګونه کړي دي چې په ځواب کې د امریکا پوځ د ولایتي مرکز لشکرګاه د دفاع په خاطر سل عسکر ولېږل د امریکا د پوځ وایان ویل شاید چې طالبان نور پرمختګونه هم وکړي خو نشي کولای چې ولایتي مرکزونه ونیسي او خپل ستراتیژیکي هدف ته ورسیږي وایان زیاته کړه چې جنګ اوس لشکرګاه ته ونږدې شوی دی خو سقوط به ونه کړي جنرال کلیولند ومنله چې طالبان په جنګ کې له نوو محاربوي تکتیکونو نه کار اخلي له بلې خوا د قندوز د ولایت چارواکي وایي چې امریکایي جنګي الوتکې د ښار د دفاع لپاره د حکومتي قواو سره په جنګ کې کومک کوي حکومتي چارواکو وویل چې طالبانو د ښار نه د باندې یو مهم پل وران کړی دی خو طالبان وایي چې دغه پل د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې وران شوی دی دا خبرونه د واشنگتن نوري د شمالي کوریا د سختو ګواښونو او تهدیدونو باوجود د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو پوځونو خپل کلنی تمرینات پیل کړل شمالي کوریا ګواښ کړو چې ورلمبي اتمي حمله به وکړي او واشنگتن ډي سي او سول دواړه به د یوروپ ډیران بدل کړي په دې نظامي تمریناتو کې تقریبا 25,000 امریکایي عسکر او 50,000 کوریایي عسکر برخه لري او دوه هفتې دوام کوي د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک ګوینګ هی د شمالي کوریا د ګواښونو په باب وویل
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا لخوا د پارونکو اقدام امکانات د پخوانه زیات شوي دي او اتومي وسلې او توغندي موږ ته په مستقیمه توګه یو حقیقي خطر متوجه کوي نو دا اوسني تمرینات باید چې د شمالي کوریا د تجاوز د دفاع کولو په خاطر د یوه واقعي جنګ لپاره د چمتووالي بڼه ولري
د امریکا د پوځ وایان تورن جیف ډیویس خبر اعلان ته وویل چې تمرینات د هغه په قول سل په سلو کې دفاعي بڼه لري روسیې د ایران د همدان په ښار کې لوی هوایی اډې نه خپلې بمبارتمان الوتکې بیرته ایستلې دي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو پر هدفونو باندې د بمبارۍ لپاره یوه هفته مخکې هلته ځای په ځای کړې وې له بلې خوا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف مسکو په دې تورن کړ چې په نازمان مردانه ډول یې لاپې وهلې او غوښتلې چې نړیوالو ته وښیي چې کولی شي د ایران له خاورې نه خپل هدفونه وولي نه معلومیږي چې د دواړو خواو د چې دوړو انډیوالان ترمنځ اختلاف نظر را پیدا شوی او که صرف د پالیسۍ او ستراتیژۍ په باب نظرونه مختلف دي ایران او روسیه دواړه د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او د جنگ لپاره خپلې قواوې هغه هیواد ته لیږلې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دفتر رئیس سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې په جنگ ځپلې شمالي کار حلب کې په سلګونو زره ملکیان د دوامدارو جګړو او محاصرې له امله د یو غټ بشري ناورین او تباهۍ له خطر سره مخ شوي دي اوبراین ویل چې د حلب خلک دا وخت په عاجله توګه خوړو اوبو او طبي لوازماتو ته ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي کوشش کوي چې په حلب کې 800 ساعته موقتی اوربند نافذ شي، خو هلو ځلو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د دوشنبه په ورځ په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی او د زخمیانو شمیر 2 نوي ښودل شوی. د ګلکایو د ښار د طبي مرکز د امیر ډاکټر عبدالقادر محمود جامه په وینا دومره بده وینا یې مخکې هیڅکله نه وه لیدلې. د حملو هدف په دغه مرکزي ښار کې چې له موګادیشو نه تقریبا 200 کیلومتره لرې په شمالي ختیځ کې موقعیت لري حکومتي ودانۍ وي چې په چاودنه کې په بشپړه توګه ورانې شوې دي. ترکیه وایي چې له سوریې سره به دغه هیواد د ګډ سرحد د تړلو لپاره اقدام وکړي او د داعش د وسلوالو د موجودیت نه به پاک کړي. د ترکیې امنیتي چارواکو وړمه ورځ د غازیان تیب په سرحدي ښارګوټي کې د کردانو د واده په مراسمو کې د مرګاني برید پړه د داعش په غاړه واچوله او ویل چې د ترکیې د سرحد په اوږدو کې به د داعش مرکزونه په نښه کړي. په دغه برید کې د ناوې او د واده د خاون په شمول 450 کسان وژل شوي. له بلې خوا توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال جو بایډن به د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او نورو دولتي چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو په باب سره وغږیږي. د متحده ایالاتو یو پخوانی یو نوي کلن جمهور رئیس جیمی کارټر چې د مغزو سرطان لري وای چې فقط څو هفتې نور وخت ژوند لري به ژوند وکړي. کارټر له خپلې ښځې سره یو ځای د دوشنبه په ورځ د خپلې خیریه او الفلاح موسسې په تالار کې امیدواري کانفرنس ته وینا کوله. د هیبیټاټ فار هیومینټی چې د کارټر په مشرۍ کار کوي او یو نیم زر رضاکاران لري د نړۍ په 400 بې وزلو هیوادونو کې د مسکینانو لپاره کورونه جوړ کړي دي. او د امریکا د خلایي څېړنو مرکز ناسا د دوشنبه په ورځ د مریخ د سیارې یو نوی تصویر خپور کړی دی چې د لومړي ځل لپاره یې مختلف اړخونه پکې په روښانه توګه لیدل کیږي. دا نوی تصویر د اګست په 5مه کیوریاسټی روور په نوم یوې امریکایي فضایي آلې اخیستې وه چې تقریبا 4 کلونه مخکې فضا ته توغول شوې وه او فعلا د مریخ په یوه لوړه څوکه ناسته ده او ساینسي پلټنې کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریدل قدر من اوریدونکو د همدا روانه خبرونه لمړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنوبی سودان کې د ثبات د ټینګولو لپاره الته په هغه ملک کې د حفاظتي قوې د ځای په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د نایروبی نه د امریکا غک خبريال په دې باب رپورت را لګلې ده چې خلاصې درته وړاندې کړي.
پرون د دوشنبه په ورځ د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د ملاقات په وخت کې زیات بحث د جنوبی سودان په باب شوې ده. همدغه راز ښاغلی کیری پرون په نایروبی کې د خپل سفر په شروع کې د همدغه مسلې په باب د کینیا، د یوګندا، سودان، سومالی او د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی کیری د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا هم ویلي دي چې متحده ایالات به جنوبی سودان ته 138 میلیونه نوې مرستې هم ورکړي. هغه وایي چې دغه پیسې به په هغه ملک کې د محتاجو خلکو دپاره د خوراکي موادو، اوبو او درو درملو په برابرولو مصرف کړی شي. هغه د دغه ملک مشرانو ته د دې خبرداري هم ورکړی دی او وایي لیکن زه غواړم چې دا هم سرګند کړم او زه په خاص ډول داسې فکر هم کوم چې دا زموږ په ملک کې د هغو خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې غواړي مرسته وکړي. زما مطلب په متحده ایالاتو کې مالیه ورکوونکي خلک دي. موږ دا په سرګند ډول ویلي دي چې دا مرستې به په دایمي ډول نه وي او دلته د خلاګانو ډکول هم زموږ مطلب نه دی. او کچرې هغوی خپل خلکو ته د ضروری موادو د انتقال مسولیت په ځانو نه مني نو بیا موږ هم نشو کولای چې د غمرستي همداسې دوام پیدا کاندي. نن دغه پیغام په صراحت تاسو ته بیان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم ویلي دي چې په عاجل ډول د 4000 د سیمې د ملکونو فوځیان چې په دې وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د هغې منظوري ورکړې ده په جنوبي سودان کې ځای په ځای شي. د کینیا جمهور رئیس کینیاتا داسې فکر کوي چې دغه پریکړه د امریکا د حکومت په منځګړتوب شوې ده. متحده ایالاتو د دغو عسکرو د ځای په ځای کولو غوښتنه په تیره میاشت کې د جنوبي سودان په پایتخت کې په شخړو کې د 300 کسانو د وژل کېدلو نه وروسته کړې ده، او دغه شخړو د حکومت مخالف مشر ریک مشر دې ته مجبور کړ چې د ملک نه وتښتي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د مهاجرو د راستنېدلو او په سومالی کې د هغو خلکو سره چې وچکالۍ ځپلی دي د مرستې دپاره د 112 میلیونو ډالرو اضافي مرستې وعده هم کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې 90 میلیونه ډالره اضافي مرسته به د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته ورکړي چې په کینیا کې د سومالی د مهاجرو سره په خپله خوښه وطن ته د ستنېدلو په کارونو کې ترېنه استفاده وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به د کینیا نه وروسته نایجیریا او سعودي عربستان ته سفر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لوی لارې ډېرې تخریب او له سره جوړولو ته اړتیا لري. خل په دې برخه کې د فائدې امید د وزارت نه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی رپورت په ګډ اورو.
د ګردیز او د سرحدي ولسوالۍ پټان ترمنځ غزیدلې سړک پورا 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پکتیا ولایت په ختیځ کې پراته اته ولسوالۍ له مرکز ګردیز سره نښلوي. دا لویه لار کلونه مخکې پخه شوې خو اوس ترمیم او یا له سره جوړولو ته اړتیا لري. عمده علت یې کمزوری کیفیت او د غرض له اندازې زیات پرې د درنو بروړونکو موټرو تګ راتګ بلل کیږي. د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالولي چې ګردیز ښار ته ډیر زی او راځي وایي چې پر نورو ستونزو سربیره په خپل وخت هدف ته نشي رسیدلی.
چې مطلب یې سړک ډېر کمزوری شوی، کمزوری دی او غټ ټیلرې په تیریږي، ډېرې بوزندورې ټیلرې په تیریږي. مکمل سړک یې هغه کینسل کړی، هغه کچھ چولې چولې په تیری کړی دی. نو موږ حکومت ته خوښه کچھ سړک د ترانزیټ په اصولو برابر کړي، کنه یې ورکړي دغه د ټیلرو دغه کې مخنیوای وکړي. مکمل وړو کړي مټار سړک دی، هغه پر سړک موږ ته جوړ کړی 2 کیلومتره څومره دولت مصرف وشي او واپس یې کوم خراش زبره خراش شوی دی.
شاوخوا یو نیم کال مخکې د افغانستان فائدې وزارت دغه سړک د بیا جوړولو عملی کارونه پیل کړل، خو ویل کېږي چې له سمو دی رئیسې چارې په ټپه درېدلې او خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. همدارنګه د ګردیز غزنی ترمنځ غزیدلې لاره چې د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه تیریږي د جوړېدو چارې په نیمه کې پاتې شوې. خلک پر ولایتي چارواکو انتقاد لري چې د مشکلاتو حل ته پوره توجه نه کوي.
دولت له خو ما هر وخت هیله لرو خو هغه مونږ هیله ته رسیدګي نشي کوي. خو بیا مرتوی چې دلته باید کار وشي، ځکه چې خلک قرباني ورکړي دي، خلکو ته زیانونه اړولې دي، د خلکو ځمکې پکې تللې دي، زراعتي ځمکې دي، باغونه له منځه لاړل، مړي له قبرونه وکښل شو. هغوی ته دی وګوري او د خلک دی وګوري چې څومره په مشکلاتو کې دي، او سړک ته تاسو وګوري چې څومره خراب ده. مړی یو ناروغ چې له زرمت نه تر ګردیز پورې راځي.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی ابخان غروال بیا په دې برخه کې د فائدې مې پر وزارت اعتراض لري چې ګڼې دینه غړی له کبله د خپل پلانونو په تطبیق کې پاتې راغلی دی.
اته شرکتونو هغو کې ګډون کړی و چې هغو نه درې بریالي شوي وو چې یو څاسناد یې سره خراب و، دوه قراردادیانو ته ورپاتې دی. هغوی کار یو کال کېږي چې موږ د دې وزارت د فائدامې خولې خپل ولس ته ډېر دروغجن شوي یو. ولې دوی موږ ته وعده راکړي، موږ خپل ولس ته وعده ورکړو، میرا کوه کنه وعده وایي چې دا کار نه کېږي.
د پکتیا دی ولی وای نقیب احمد اتل هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د سړکونو له اوسني وضعیت څخه ناخوخی سرګنده کړه، خو وی ویل چې ولایتي اداره خپلې پوره حلې زلي کوي
او ان شاء الله موږ مطمئن یو چې په راتلونکي شپږ نوي کال کې د دې لپاره بودیجه منظور شي. موږ د خپل وکیلانو سره خبرې کړې او ولایتي ادارې په خپل وزارت سره دوه درې پلا په همدې اړه ناسته کړې ده. نو هڅه دا ده چې دغه سړک د زرمت دا په شپږ نوي کال بودیجه کې ونیول شي، ځکه سرویس کال شروع کیږي او تر څنګ دغه 2% سړک چې د زازیرو پاتې ده په دې باندې کار وشي. او ځینې ترمیمات د سړکونو وشول چې هغه تاسو د پټان سړک یاد کړ، دغه ترمیمات او استنادي دیوالونه ځینې وختونو کې سیلابونه راوځي تخریب شوي، هغه بیا جوړ شول. یا په ګردیز ښار کې د ښاروالۍ لخوا تاسو ګورئ چې د ځینو سړکونو ترمیم روان دی.
په عین وخت کې د افغانستان فائدې وزارت هم ویلي چې د هیواد په کچه د پخو شویو سړکونو د کیفیت او د بیا رغونې په اړه څېړنې کوي او د ترمیم لپاره به جدي اقدامات وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
د ترکیې ناکامه کودتا د امریکا سره د تاریخي تاوتریخوالي اور تازه کړ. دغه ناکامه کودتا هغه شکونه بیا تازه کړل چې په تیر وخت کې د ترکیې په کودتاګانو کې د امریکا په لاس لرلو باندې کیدل. خبریال ډورن جونز په دې باره کې د استانبول نه دا رپورټ رالیږلی دی.
کیاکی د تیرې میاشتې په ناکامه کودتا کې د امریکا په رول تور لګول دوام لري چې دوه اړخیز روابط یې ترخه کړي دي. سره له دې چې واشنگټن دغه تورونه په کلکه ردوي، خو بیا هم دغه جنجال په ترکیه کې د تیر وخت د نظامي کودتاګانو ترخه خاطرات بیا تازه کوي. په درسته ترکیه کې دغه تورونه لګول کیږي بې له دې چې ژور سیاسي اختلافات په نظر کې ونی. سمی ایدیزه چې المانیټر او ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي سیاستمداران او ورځپاڼې چې بیلابیل سیاسي نظریات لري د امریکا متحده ایالاتو ته ګوته نیسي. ایدیز وایي
There's still a very strong belief in Turkey amongst many that America is somehow involved in this coup. There is a long standing tradition of anti-Americanism both on the left wing and on the right wing in Turkey.
په ترکیه کې ډیر کسان په دې کلک باور لري چې تر یو حده پورې امریکا په دغه کودتا کې دخیله وه. په ترکیه کې له ډیر پخوانه کیڼ اړخي او ښي اړخي دواړه د امریکا ضد اوږده عنانه لري او په خاصه توګه اخوانیانې په ضد دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاغ جان کربی دا رنګه تورونه رد کړل چې وایي دا بالکل غلط او زموږ د دوه اړخیزو روابطو په ضرر دي. مګر تر ټولو نه وروسته جنجال دردناکه خاطرات بیا تازه کوي. ترکیه د کودتاګانو اوږد تاریخ لري. د 1968، د 1971 او 1980 کودتاګانې کامیاب وې چې پوځ قدرت نیولی و. په واشنگټن باندې دا شک راته چې په دغو ټولو کودتاګانو کې لاس لره. سولی اوزل چې د استانبول قدیر هاس په پوهنتون کې د بین المللي روابطو متخصص دی وایي
Every coup has been associated one way or another with the United States. We know that in 1960 the Americans knew of something that was being prepared and they didn't really say anything about it to the government. On the 12th of March they were very
هر کودتا په یوې یا بلې طریقې سره د امریکا د متحده ایالاتو پورې ارتباط لري. موږ پوهیږو چې په 1968 کال کې امریکا په دې پیدا چې د یو څه لپاره تیاری نیول کیږي او په دې باره کې حکومت ته هیڅ ونه ویل. دوی د مارچ د میاشتې په 12 نیټه ښه خبرو که په کې دخیل نه و. دوی د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټه عملاً په کې شامل وو او دوی بې له قید او شرط نه د داسې بې رحمه کودتا ملاتړ کړی وو چې ترکیه هیڅ وخت نه و لیدلی، ځکه نو دا ګډ خاطرات او یادښتونه دي. دا رنګه تاریخي شکونه د واشنگټن د ورو عکس العمل سره ملګری دي چې د دغې ناکامې کودتا په مقابل کې ښکاره کړي وو. برعکس ماسکو او تهران حتی د ترکیه د حکومت وزیرانو سره یې لیدنه کتنه وکړه چې په امریکا یې تور ولګاوه په دغه کودتا کې لاس لره. سره له دې چې د ترکیه حکومت له دغو تورونو نه ځان په ډډه کړی دی، خو بیا هم د بین المللي روابطو متخصص اوزیل خبرداری ورکړ چې دغه دوامدار جنرال روابطو ته تاوان رسولی شي. اوزیل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
So on the one hand, yes, the Turks complained that Obama's announcement was 3 hours after the coup was known and that the phone call came on Tuesday and not on Saturday. On the other hand, the Americans are also saying you must...
لیوی خواه ترکیه شکایتو که چه ده کودتا ده معلومه دون ادریسات و روست اوباما اعلانو که او تلیفونی ده شنبه پورز نه بلکه ده سه شنبه پورز و که او لبلی خواه امریکایان ده هم وی تاسو باید به صدا شوی هستی چې تاسو د کارګرو د چارو د وزیر یا د عدلی د وزیر په سطح موږ په دغه کودتا کې لتاړوي، ځکه نو په څرګنده توګه د دواړو خواوو ترمن ډیر بد کسان شته دي. څارونکي وایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن به د چهارشنبې په ورځ ترکیه ته سفر وکړي. د ده د سفر هدف به دا وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دو اړخیزه روابط به ښه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هغو ځوانانو سره چې عمرونه یې د 13 او 15 کلونو ترمنځ دي، د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې هغوی د نړۍ په اړه په محتاطانه ډول خوشبینه دي او هم په نړۍ کې هغه نظامونه خوښوي چې مترقي. لیزا شلاین د جنیوا نه په دې اړه رپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان تاسو اوري.
دغه سروې په 141 هیوادونو کې د 16,000 ځوانانو سره شوي او په دغه سروې کې ځوانانو په نه ژبو ځوابونه ورکړي دي او د ځوانانو مختلفو ډلو او سابقه لرونکو پکښې برخه اخیستې ده. په هغوی کې اجرایه رئیسان، زده کوونکي، د پولیسو افسران او هغه ځوانان چې خپل کاروبار لري، او دغه راز هغه ځوانان هم پکښې شامل دي چې د ښار په هغو سیمو کې اوسیږي چې د غریبۍ کچه پکښې زیاته ده. د نړۍ اقتصادي فورم وایي د سروې دغه نتایج دا معلومه کړي چې موږ د نړۍ د هرې برخې د ځوانانو په فکرونو پوه سوي یو او په دې هم پوه سوي یو چې د هغوی لومړیتوبونه او اندېښنې څه دي. ادیامی بابیټن چې په نړیوال اقتصادي فورم کې د نړیوال ټولنې د بدلون د برخې رئیس دی، هغه وایي دغه سروې دا ښودلی چې ځوانان نړۍ ته په دې سترګه ګوري چې په دې کې د هغوی دپاره ډېر فرصتونه سته او هغوی داسې فکر کوي چې د دغو فرصتونو په برابرولو کې د ټکنالوژۍ رول ډېر مهم دی. هغه وایي په ځوانانو کې د یووالي او د ګډ منزل احساس هم رانغښتی دی. هغه دا هم وایي چې په ټولو سیمو کې د ټکنالوژۍ سره لیوالتیا خو په احتیاط د استعمال پیغام شته. هغه وایي
although they embrace technology, it is an overwhelming percentage said that they were either concerned or very concerned about privacy. More than 70%
که څه هم دوی د ټکنالوژي سره لیوالتیا شي، خو ډېر زیاته فیصدي د محرمیت په اړه یا خو لږ او یا ډېر زیات اندېښمن دي. د 20% څخه زیات ځوانانو وویل چې دوی د محرمیت د اندېښنې له وجې د کمپیوټري سافټویر پروګرامونه نه ډاونلوډوي. بابا چن وایي څېړونکي په حیران سول چې په ځوانانو کې د ماجرینو دپاره ډېره زیاته خواخوږي سته. هغه وایي په سولو کې 80% ځوانان د ماجرینو په اړه مثبت نظر لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په کندز کې د وروستیو ناامنیو په لاملونو مو په ولسي جرګه کې د دې ولایت له استازي سره مرکه کړې. انجینر کمال په پایل کې د جنګونو له امله ولس ته د رسیدلي زیان په هکله آشنا راډیو ته داسې وویل.
په اصل کې د دغه جګړې تاوان خلک ورکوي، عام ولس یې جبرانوي. زرهاو فامیلونه په قلایزال کې، پارچی کې، په خاناباد کې، په علیاباد کې، امام صاحب کې خلک یې شهیدان شوي دي. زخمیان لري، اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري، د خپلو زخمیانو دپاره درمل نه لري، در به در او خاورې په سر دي، او د زخمیانو د پوښتنې هم څوک نشته دی. دا چې مقامات وایي چې موږ قناعت ورکوو چې بیا به قندوز سقوط ونه کړي، نو قندوز سقوط دی، یعنی تعریف دي که سقوط دی اول دی تعریف کړي. یو مرکزی چوک پاتې دی او په یو یو ولسوالۍ کې یو د قومندانۍ تعمیر او د ولسوالۍ تعمیر پاتې دی. نور خو ټوله خاوره د مخالفینو سره ده. یعنی سقوط دی څه ته وایي؟ دی دا وایي چې دغه یو چوک هم ورته پرېږدي او دغه یو تعمیر چې دی په ولسوالۍ کې دغه هم ورته پرېږدي. زموږ عام ولس د دومره دربدرۍ سره مخ دی، د هغې پوښتنه موږ د چا نه وکړو؟ د مخالفینو نه یې وکړو، د خپل سرو ملیشو نه یې وکړو، د غیر مسؤولو وسلوالو نه یې وکړو، که د مرکزي حکومت نه یې وکړو.
کمال صاحب، قندوز چا نام نه کړی؟
د قندوز په نامه کې خارجي عوامل دي، داخلي عوامل دي. خارجي عوامل باندې زه نه غواړم وغږېږم، ځکه هغه زموږ د سلې نه ډېره لوړه خبره ده، خو داخلي عوامل داسې دي چې قندوز غیر مسؤول وسلوالو خپل سرې ملیشې په تېرو 13-14 کالو کې دلته رشد په خلکو باندې ظلمونه وکړل، ولس واټل مدي وو. دغه غیر مسؤول وسلوالو په راس کې دلته ولایتي چارواکي واقع وو، مرکزي چارواکي په مرکزي حکومت کې واقع وو.
کچیرته د خودسرو ملیشو لاسی پکې او یو عامل امدایی، نو د خودسرو ملیشې د چا دی؟
خود ګوره زه دا وایم چې د خود سره د ملشو د ظلمونو د لاسه د محلي چارواکو د ظلمونو د لاسه د دیو د دربدرۍ د لاسه خلکو د ولس د دولت سره فاصله پیدا کړه په ولس په دولت باندې اعتماد د لاسه ورکړو او د دغه قسمه مثلا یو سړی یو ځوان وي مسلمان وي افغان وي دغه ته خور میرمن مور په موټر کې ناست وي او اربکۍ په لاره کې خور او مور تلاشي کوي او دغه د جیب نه پیسې وباسي دغه ځوان د دغه غچ اخیستو دپاره مستقیما بله لار نه لري بل ځای نه لري بل ادرس نه لري بېره طالبه دا خلک په دغه باندې دا محلي چې څومره طالبان دي هم د دغه دای ما تاسو ته یو نمونه ویله هم د دغه قسمه ظلمونو د لاسه تللي دي یا مثلا په امام صاحب کې ولسوالۍ کې په هر کور باندې پیسې واله دي د قلایزه په ولسوالۍ کې په هر کونه کور په چمبان وته وایي که څه شی وته وایي هر کور باید هلته دغه زړو قومندانانو ته او دغه د اربکیو مشرانو ته یو شی ورته ورکړي که نه هلته ژوند نه شي کولی یا مثلا د امام صاحب په ولسوالۍ کې د تېرو دیرشو کالونه د یو فامیل شاهي حکومت دی هر قسم ظلم کوي او هر قسم د ناروا عملو د هغې قومندانان د هغې خپل سرې په نشي مرتکب کېږي یعنی په مجموع کې دشمن دونه قوي نه و خو دشمن په دې باندې قوي شو چې ولس فاصله پیدا کړله ولس په یو نه یو ډول باندې د مخالف سره همکار شو په دې خاطر چې د دغه ظلم جبر او بربریت نه ځان خلاص کړي نو دا جګړه ستره نور عوامل
هم شته کمال سه بل اخره د ولسونو دغه تشويش ته نو ساس فشار په دولت سي څه غواړي د خلکو د ارامۍ لپاره څه وړاندیز لري
ګور دولت په مجموع کې اول باید د دې لپاره ډېر متفقه مطالعه تر سره کی مخکې دوی هيئت ولېګ هغه راپور راول امر الله صالح صاحب دغه پراس کیو ډاکټر سفر فردګ دغه پراس کیو هغه راپور چې دراغه دی بلای تخ کې خود او باغ باندې هیڅ قسم کار ونه شو د دې اړه ما چې دولت په مجموع کې د دقیقه مطالعه وکړي د دې لپاره د مهاله منځ مهاله او اوږد مهاله پالیسی او ستراتیژي جوړه کړي
انجینر صاحب کمال اوس څه کوي د ولس سره برق نشته او بنشته قندوز کې اوس څه کوي
د برق موضوع تاسو ته ما مخکې ویل د برق ریاست مصمم وو دا کار یې کاوه خو اداره کې دومره پورې هماهنګي نه و چې پاس تیارو ته وای چې دا د پولیسین سلاند زمنګ د برق کارمندان دی باید منبر نشي نږدې او چې د برق شل نفر هم پیدا شوی وي زه هدا پورې او یعنی هم هنګی نشته دی دا مرکزی اداره محلي اداره وسره د ولس استازي دی باید ټول په یو میز باندې کینی ډیره دقیقه مطالعه وکړي او ډیره دقیقه ستراتیژي د لپاره جوړه کړي ورته تر کله د خلکو ولس نه به اعتماد نه به حل شوي او که د خلکو هم د ستونزو ته ځواب نه درشوي دا اربکیان یا د خلکو بې اعتمادي په شمال شرق کې د طالبانو د تولید کارخانه ده چې سره د طالبانو د تولید کارخانه نه بند شوي دا جګړه د حکومت او منګه په شریکه باندې د دولت غړي منګ دا جګړه نشو ګټلې نشو ګټلې نشو ګټلې
دا څو مهم خبرونه غټی کی امریکایي قومندانان واشه د هلمند په ولایت کې د طالبانو د تاکتیکی کامیابی په جواب کې سل امریکایي عسكر په هغه ولایت کې د لشکره د خاډ دفاع لپاره ځای په ځای کړی دي لبل خو د قندوز ولایت چارواکي وایي چې امریکایي جنگي هلیکوپټرې د خاډ دفاع لپاره د حکومتي قواو سره کومک کوي د شمالي کوریا د سختو احتجاجونو او غوښتنو باوجود د جنوبي کوریا متحده ایالاتو د پوځونو خو ګډ کلنی نظامی تمرینات پیل شو په دغه نظامی تمرینات کې 15000 امریکایي عسكر او 5000 کوریا عسكر برخه لري روسي د ایران د همدان په خار کې لوی هوایي اډې نخپلې بمبارتمن الوتکې بیرته ایستلې دي نو بلې خوا د ایران خارجه وزیر جواد ظریف مسکو په دې تورن کړ چې په نازبان مردانه ډول لا پی وهلې او غوښتلې چې نړیوال په دې قانې کې چې روسیا کولای شي د ایران له خاورې نه په سوریه کې خپل هدفونه پنه کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر رئیس سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د سوری په جنګځپل شمالي کار حلب کې په ځلګونو زر ملکیان د دوامدارو جګړو او محاصرې له امله د یو غټ بشري ناورین او تباهۍ له خطر سره مخ شوي دي او د دوشنبه په ورځ په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر اویشت ته رسېدلی او دوه نوي کسان زخمیان شوي
دران اوریدونکو نیم ساعته خبری دوم پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده په څولنګو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مې هیروي د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره به پایل شي دران اوریدونکو تر راتلونکو الله مل شي